د دروازې په خوله کې پرون منډي سره روان وختیږ.
د هلمند چرواکو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د یو شمیر مشخصو ترو سره مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې نه یوازې سړې خونې جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي، بلکې د تازه او پخوا جوړو سو هوایي دلیزونو د لارې د هلمند محصولات د دنیا بازارونو ته واستوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین کروندګرو ته ویل ولسمشر هلمند ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې ده چې د هلمند کرهنیزو محصولاتو او د ښځو کاروبار په خاص ډول لاسي صنایعو ته پاملرنه کیږي.
دولت مو ژمنه کړې ده په دې څو ورځو مخکې چې ولسمشر دلته راغلی و او ما بعضې مسایل ورسره شریک کړ. د هغې جملې نه زموږ د دهقانانو مشکلو، د تجارانو، صنعتکارانو، همدارنګه د زراعت مشکلو په دغه موضوع کې سره خبرې وکړې چې د هغې دپاره د سردخونې دپاره پروګرامونه لرو چې ما د رئیس صاحب د زراعت سره هم دا موضوع شریک کړ او مرکز هم موږ سره وعدې کړي چې سردخونې به موږ ته په آینده پلانونو کې به ونیسي.
په هلمند کې د تیرې یوې لسیزې د نامیو له امله ډیری برخې په خاص ډول کرهنه سخته زیانمنه شوې ده. که څه هم د کرهنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا په میلیونونو ډالره مالي مرسته سوې ده، خو حکومت د کروندګرو سره یو ځای حد اقل په یوه داسې بدیل نه دی توانېدلی چې له امله کوکنار ورک سي او د دې ولایت کروندګر نورو میوو او دانو ته مخه کړي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یې ومنئ. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهۍ د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا ساراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د جرم د نفي په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسی په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دی خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه توپک وغیره وسایلي. دغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یو پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بې ګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب په هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوی سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون؟ بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سته چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده له چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو؟ نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې دراز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، کدای سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلیدی نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشومی یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سارندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونسي.
که چیرې شاهد کچره مثال دی وی پی کی شاهد راضی یو زل شاهیدی ور کوي خو بیا ورسته نه حاضر کی یا فرزن کچره دروغ ویل کی په هغه مواردو کی بیا څه باید وشي یا څه کیږي
کچیرته شاهد راسی او موانع قانونی ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې تبند غره مشخصات درج کیږي په ورقه کې او غره راځي یو ری شهادت ورکي بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسی بدون د موانع د مواجه نه د نرازی نه حاضریږي د شهادت نو بنان مونږ درې نه و جرم لرو چغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه د محکومیږي جزای نقدي باندې په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرم کې یو او کچیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسول او ثابت اسول چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې ته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی کچیر ته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې به د محکمې له طرفه دای په مجازات باندې محکومیږي
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو دا ود دیونه خبرونه تر بیا خو وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن و قریبه دی کهونه
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پدیبان سپریگی سهار سهار با پدیبان منده وی با دیر زایو کی
جوڑاون کی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلام نمی اومنی آیا پوهی گئی چی پا افغانستان که لومنانه رسمی خوانزای کمو
لومنانه خوانزای د حبیبی لیسه په هغه زمان کې چې کله د ترتیب سو دا مکاتب جوړ سو سیستم نسبت ننو ته ډیر فرق و
په کوم تاریخ او د چا په وخت کې ماشومانو ته په ښوونه او روزنه پیل وکړ
دا په خپله د امیر حبیب الله خان په وخت کې